خلکو ته اوروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
اوریدونکو په افغانستان کې د ماخستان 9:30 کې دونکو د دوهمې مایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په موکړی لانډو خبرونو ته د پاکستان ستره محکمه نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په دریمه ورځ او وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په خبرګون کې خونړی او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمه ته تر بیا حاضرېدو له پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوې چې د خان محاکمه سبا جمعه تر سره شي. خان د سې شنبې پرځونی ول شو او په خبرګون کې له پراخو ګډوډیو وروسته له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شوه. په دې خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه کسان مړه شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلې دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپۍ پرې وتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپیو ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورسپانې وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان د 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښوولې چې زرګونه افغان ماشومان سکل د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانی ګلوین په یو بیان کې ویلي چې 15,000 افغان ماشومان سکل د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دای ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولی. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته د لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پروند خپل دایمي غړو لپاره د 2024 او 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,800,000 ډالر کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201,000,000 ډالر ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د غدواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیس په 130 کیلومتر کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دې لچه دغه پیغامونه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خو راځي پایل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکی هیلی وایم. خو له دې کې چې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوي دي. که چېرته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري وکړي، ان شاء الله آئندہ کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل ان شاء الله حاصلات یې ډېر ښه دي. تیر کال په شاید سکل حاصلات ډېر ښه دي. خدای دې چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت سید اساس ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه د سید اساس ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یوازه نه ده په ټولو ولسوالۍ کې، انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سره ووایي. ډېره منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورسته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغ دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان دستان خدي دي څه راته پاله کې. والسلام.
دو ته سلام. یا مخی جوړی نه جوړه غنې وخت تیریږي. دا نه مګ دي مسافر او سال د سره پاسپورټونه دلته سره نخت دي، ټیکټ هم ته انت ګران دي. سوق.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. په خیر جوړ راغې. زما محمد نسیم عبد د هلمند ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم وروره. د نور مشکلاتونه به خیر ډیر دي، بیا نازي ډیر دي وروره. او زه د ټپونځي سم پرغرام ستاج مپات دی. نو د مالی مه ماش مو ډیر لږ دی، گزارم نه پکې. زموږ دا مشکلات په نظر کې ونیسې او غو مو خوري وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته. زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنوي حاکمان راسیز مغول سوالي ته به حق راکوي. موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپیک سي وجته نه سول لیلار مو نشتا. مسافر رونه تقریبا درنیم زره کور د زنه خان. لدې درنیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي. له دومره مشکلاتو سره مخ دي سي زنګونه وي. موږ په جی کې پایا نشتا. ټلیفون کار نه کوي. له هر سنه به برخې پاتې یو. څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري. زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخې پاتې ده. موږ پایا غواړو، موږ انتن غواړو. تر نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي. او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي. زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو. د غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو. هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینه لدی. دا سیډیر کورونه ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړې نه ورسیږي. بچانې وږي ناستې. طالبان خپل بچی کې دوی چې هر څوک غوښه وریجې خوري. دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي. یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نورو را د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بیل دی چې د افغانانو تر مابینځ د همسایګانو تر مابینځ تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینځ او ورور او ورور تر مابینځ وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینځ د مرستو په نامه، د بشري مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینځ کې دې نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلاوال د شې تبتون شې خپل شې قرار ده دیوالان خبرلان ټول سره برابر دي. نو مشت هل را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره هم په دې کې په کاټو باندې ورشي. مشت هم د کاټو نه شماره واخلس ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسې ته چا چې نو ورکړي او مشت ورکړه شم سیاست ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مشت لو چم د مکتب ضرورت لري هم ده ځوا کلینک ضرورت لري په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کوي د منادل په شاخ کې. نو موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو اوبو مو تروي دي ځای کې تروي دي خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو دېسکه چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ ور ټول چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافان څخه چې کالدار دینه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتل سولوسوالی دی پاتلو سولوالی کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالۍ کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډول چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هلي. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ماده خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکی شپږ دی زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دی، مورګانی ډاکټر دی او څوک پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زر غواړي. څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 افغاني غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړي د خوراکۍ او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده؟ ښه، په خیر. د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب یې ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اړوندو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو. د ایلمند ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدین د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي درو سپوره هیڅ درک نشته. هغه هیڅ سره نه پسوخه د حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په لمند د نزاد پولیسوالۍ کې وبسر لښتوي دي.
سلامونه نه هله دا ازادي راډیو ته لیکل کوم چې په جنا مال دي مشران ته دا هله دا چې به نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرستي شي دا به در لاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي. بندیز والله خدای خلاص خلاص ګوره وسته دی نور ودی بندیز دی بندیز دی بندیز خدای دې وکړي چې دا راځي. ما دا زړه راډو له خو نه شي.
زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی او به ډېر رښتا سي دی. نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دی تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړه سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیاتې سي چې دا بندونه وتړه سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اړوندو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو. دا ایلمند ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدین د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي درو سپوره هیڅ درک نشته. هغه هیڅ سره نه پسوخه د حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او هغه استونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغه ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو طبي په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځ هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه طبي اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه و پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینی او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ ته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي او څو ورځې لپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفت کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې بعض پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا ژیړی منسترازي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وولي په موسم کې طبیعتا چې ډیری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دیو وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیت شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبه څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه ده د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایت کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا ښه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوي وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا مونږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات مونږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته مونږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ڈی ٹی ورته وایو ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته این ایس ون په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو مونږ په تشخیص تفریق کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده، یا د ډینګو د وجې نه ده، او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکي معاینات مونږ سره دا کومک کوي چې مونږ دا ڈی ڈی ایکس کو معلوم کو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي، یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوخی، او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري، چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
راجے
پلاس کی دس رو گول پونچے